او ورسره گاونډي ولایتونو هغه خوب چې په یو سیمهیز تجارتي مرکز به بدل شي نیمه خوا شو. د افغانستان دفاع وزارت وزارت وایي تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې د ریلګاډي پټلۍ پروژه ډېرې پیسې او وخت غواړي، او په اوس وخت کې افغانستان د یوې لنډې او ارزانې لارې په فکر کې دی، او همدا د بلخ او تاجکستان لاره ارزانه ده. د ازادي راډیو د مرکز خبری څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې فر هیواد وړاندې کوي.
د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي دوی دا چانس په آینده کې به دغه سیمه د افغانستان یو اقتصادي مرکز وي له لاسه ورنکړي. له تېرې اونۍ راهیسې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو ځایي مقاماتو د دې مسلې په اړه په کابل کې له اړوندو مقاماتو سره خبرې پیل کړې دي. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې ترکمنستان او تاجکستان ته د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو څخه د ریل ګاډي د پروژې پلان چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په نظر کې و بدل نه کړي، بلکې عملي یې کړي. تاجکستان ته د افغانستان لارې، د ترکمنستان د اورګاډي پچلی، د غزولو تړون، د روان المارس کال په سر کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې لاسلیک شو. د دې تړون پر اساس به د اورګاډي دا پچلی چې شاوخوا 400 کیلومتره اوږدوالی ولري له مزار شریف څخه کندوز ته او له شیرخان بندر څخه به تاجکستان ته غځیږي. خو اوس د فایده می وزیر نجیب الله اوژن استدلال کوي چې د شیرخان بندر له لارې د دې پروژې عملي کول ډېر وخت او ډېرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. د وویل له همدې عمله په نظر کې لري چې د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه د اورګاډي یوه موقته پټلۍ تاجکستان ته وغځول سي. خو د کندوز والي محمد انور جگدلک د حکومت په دې پلان اندېښمن دی. د وایي که حکومت خپل نوی پلان عملی کړي په دې کار سره به د کندوز په ولایت کې د امو پر سیند د شیرخان بندر سوداګریز حیثیت بې اعتبار سي، چې فکر کېږي افغانستان به له تاجکستان سره ومشلوي او دغه پچلۍ به تر چین او جنوبي اسیا وغځېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه اعتبار د شیرخان بندر له منځه بیا دا پروګرام رئیس جمهور ته موږ خپله عریضه ورسو او ټولې صدا خلاص دی متوازن انکشاف ده.
د تخار، بدخشان او بغلان مقامات هم له مرکزی حکومت څخه د کندوز د والي د غشتنی ملاتړ کړی دي. خو د فواید امیه وزیر نجیب الله اوژن بیا وایي کله چې د شیرخان بندر له لارې د ترکمنستان د اورګاډي پچلۍ پروژه بشپړه سوه، نو دا موقته پروژه به بیرته غیر فعاله سي. نو مواری زیاتوي
د دولت پلان او پالیسی کې په دې اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره وصل کیږو، خو یوازې د دې لپاره چې دولت ته اضافي عاید کیږي موږ په بیړني ډول لاندې لارې ته اړتیا لرو. د دې لارې وړاندیز شوی، تاسو پوهیږئ چې دا لاره شاوخوا 50-60 کیلومتره ده، خو د شیرخان بندر لاره څه باندې 3 یا 3.5 کیلومتره ده.
له بلې خوا د تاجکستان د ترانسپورت مرستیال وزیر جمعه خان زهروف هم د دې نظر ملاتړ کوي او وایي چې د بلخ له لارې تاجکستان ته د اورګاډي د پچلۍ غځېدل د وخت سپما او په سلګونو کیلومتره فاصلې لنډول دي، خو دا په خپله په افغان مقاماتو پورې اړه لري. زهروف وایي دا د دوی خاوره ده، په نهایت کې به افغانان په دې اړه پریکړه کوي چې څه وکړي. د آسیا پرمختیایي بانک اشاره کړې ده چې په افغانستان کې به له دغې پروژې سره مالي مرسته وکړي او د پروژې کار به سږ اوړی پیل سي.
سلامونه، زه فریده هورسیفیم او تاسو له خزو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د زنګړې لړۍ د پټي خلې فریاد یو بل پروګرام اوریدو ته را بولم چې په کندوز کې د خزو ژوند ته زنګړې شوې ده. د کندوز په پښتنو سیمو کې ډېر کورنۍ خپلې لونې تعلیم او کار ته نه پرېږدي. دوی خپل دلایل وایي، لکه د امنیت نشټوالی او یا هم فکر کوي چې ښځه په کور کې ښه او درنه ده. بلخوا په دې ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې لونې له میراث څخه محروموي او پر ډېرو حقونو یې سترګې پټوي. د کندوز په لرو ولسوالیو کې ډېرې پښتنې کورنۍ خپلو زامنو ته زیاته پاملرنه کوي. د کندز اوسیدونکو وایي په تعلیمي او کاري مؤسسو کې ډیر پښتانه سړي لیدل کیږي، خو د ښځو شمیر ډیر کم دی. د کندز ولایت اوسیدونکو بشیر خان صافی وایي اصلي خبره دا ده چې ډیر خلک د اسلام په اساساتو سم نه پوهیږي. د علم زده کړه په اسلام کې په سړي او ښځې دواړو فرض ده، خو په ټول کندز کې به ډېرې لږې پښتنې کورنۍ وګوري چې د نجونو له تعلیم سره موافقې وي. ښځو ته میراث نه ورکول کیږي، حال دا چې په اسلام کې په څرګنده توګه هر څه بیان شوي دي.
زمنګ خويندې د تعلیم د نعمت نه محرومه پاتې دي، هغه ته حتی میراث نه ورکول کیږي، هغه په بدو کې ورکول کیږي. زیاتره رواج اوس موږ تاسو وینو چې بدل کیږي. البته دا هغه موارد دي چې دا د اسلام په سپیشل دین کې دا نشته دي، لکه د خزې بد ورکول، هغه ته میراث نه ورکول، او د هغه د تعلیم ته نه پریښودل. نو بعضی فرهنګونه او بعضی انانات دي چې په پښتني ټولنه کې ډیر د پخوانه رایت شوی دي، او دا پښتانه دي سره لاس او گریوان دي، بلکې دوی د خپل افغان باندې خپل قبول کړی دي دا رواجونه او دا بدبختیانه. نو واقعن خلک مر سره عادت شوی دي داسې ناخوالو سره.
که څه هم د تیرو څو کلونو په مودی کې د ښځو په ژوند کې څه پرمختګونه تر سترګو کېږي، خو د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله وایي د تیرو لسو کلونو په مودی کې یو څه پرمختګونه شوي او ښځو د خپلو حقونو په اړه یو څه پوهه ترلاسه کړې، خو په پښتنو سیمو کې لا هم په بدو کې ورکول، ښځه په ټولنیزو چارو کې ژوند او تعلیم ته نه پرېښودل، هغه له کاره منع کول، ټولې هغه ستونزې دي چې په کندز کې شته.
په کوم هدف پورې چې موږ ته معلوم ده، په دې لس کلونو کې چې نوی نظام په افغانستان کې رامنځته شو، د ښځو د حقوقو په برخه کې یو څه پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو اوس هم د افغانستان ښځې یا د کندز ښځې په خاصه توګه پښتنو ښځې د ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په ډول اوس مهال یو شمېر پښتون کورنۍ خپل لورګانې نه پرېږدي چې هغه ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یا دا چې خپل منځي جګړو کې دوی ښځې په بد ورکوي. دا خپل یو 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 ناوړه دود دستور ده د ښځو په مقابل کې. او بل دا چې په رسنیو کې ښځې هڅه چې لازمه ده نشي کولی چې لاړ شي کار وکړي، او د ښځو د حقوق په هکله دا خپل رول ولوبوي. او داسې نور ستونزې هم شته چې ښځې ورسره لاسو ګریوان دي، او دغه ستونزې اوس هم په ټولنه کې تر سترګو کېږي.
سمی سمیمی د کندز بل اوسیدونکي دی. دا د احمد الله د خبرې په تایید وایي چې په کندز کې د پښتنو کورنیو ښځې او لوڼې د نورو خلکو په نسبت لږ ازادي لري. په تیره هغوی چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، د ده په وینا په ښارونو کې هم ښځې د کار کولو او څرګندېدو لږ امکانات لري.
په اوسني وخت کې ښځو لپاره زیات د پښتنو ښځو لپاره مشکلات زیات دي. دوی نشي کولای چې په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونو ته لاړ شي، او په میډیا کې دوی رول نه لري، او نشي کولای چې په آزاد پزغرد سره په میډیا میډیا ته مثلا یا په تلویزیونونو کې رادیوګانو کې کار وکوي. په دوی باندې قیدات دي، په بعضو دفترونو کې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وشي. پښتني ښځې، پښتانه د پښتنو هغه ښځې چې اته په ښارونو کې ژوند کوي، هم دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د کورونو لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترونو کې، په موسساتو کې، په دولتي ادارو کې دوی وظیفه واخلي او یا کار ترسره کړي.
په کندز کې لږې ښځې دې ته حاضریږي چې له رسنیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړي، او یا هم په رسنیو کې کار وکړي. حتی هغوی چې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې په کار او یا درس بوختې دي، هم جرأت نه کوي چې د پښتنو سیمو د ښځو پر ژوند وغږیږي. همیرا اکبری چې په کندز کې محصله ده وایي د کورنیو پوهه تر ټولو اړینه ده. که چېرته کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم په اهمیت پوهیږي، نو هیڅکله به یې ښوونځي ته د تلو مخه ونه نیسي. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له همیرا اکبری سره مرکه کړې ده، او په سر کې په کندز کې د نجونو د عمده ستونزو په اړه پوښتلي دي. همیرا وایي
خو لکه څرنګه چې معلومه ده څو کاله مخکې چې کله د مخکې حکومت نه کنه د ښځو نه حقوقو ډېر د پښو لاندې وو او بالخصوص په اطرافي سیمو کې اوس هم هغه ډېرې نجونې شته چې له مکتبونو نه محرومه دي مکتب ته نه شي تللی یا دا چې د کور له خوا نه په هغوی ته امنیت د کور له خوا نه پرېښودل کېږي او که د کور له خوا نه هغوی ته اجازه ورکړل شي په ټولنه کې امنیت نه ده امنیت وجود نه لري دوی لاړ شي مکتب ته همیشه په دوی ته په لاره کې ستونزې پیدا کېږي نو هماغه کورله مجبوره شي هغوی ته یو هغه لټ نیپې د مکتب ته مکتب نه محروم پاتې کېږي اوس په خالي سیمو کې امنیت ښه ده خو قناعت بخش نه دی امنیت اوس دلته هم خو بیا هم ښه ده د یو حده پورې مېرمنې او نجونې کولی شي چې لاړ شي خپلو دندې اجرا کړي او مکتبونو ته لاړ شي تر یو حده پورې ښه ده
او تاسو په نظر ده د حل لاره څه ده یعنی کوم حل لاره درته ده پښتنو نجونې کولی شي تعلیم وکړي خپل حقوقونه مستقلانه دفاع وکړي
لکه څرنګه چې د اسلام په مقدس دین کې هم ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي او د هماغه کافي حقوق دي که په هغې باندې څوک عمل وکړي او دا مهمه ده چې لکه اوس د حقوقي بشرت له دا نور هغه نه خلک تهل کړي چې د ښځو حقوق پوه نه شوي زما په نظر څومره حقوق چې ښځو ته په قرآن شریف کې خدای پاک ورته په قرآن شریف کې ورکړي په هغې باندې عمل وکړي دا به بهتره ده او کافي حقوق دي او بل د دې لپاره چې ښځې خپل حقوق لاسته راوړي د دې لپاره باید سیمینارونه دایر کړي چې د خلکو د آګاهي عامه وي چې خلک ټول خلک دې باندې پوهېږي چې ښځې څومره حقوق لري نارینه څومره حقوق لري هر شرط په خپل حق او حقوق وپېژني دا به تر هغه وخته پورې ډېر ښه وي
ستاسو په نظر دغه ځینې وختونه ځینې پښتنو کورنۍ خپلو خوندو ته مثلا له میراث نه محرومه کوي هغه ته حق نه ورکوي ستاسو په نظر دا څنګه یو کار دی
دا خو چون خدای پاک دوی په میراث کې شریکه دي دوه حصه دي زوی کېږي یو حصه لور کېږي داسې دوی له میراث نه محرومه کړي په پښتنې ټولنه کې دا دوی ته یو ننګ معلومېږي بیا یو هغه ار ورته معلومېږي چې څنګه موږ خپلې مېرمنې ته یا خپلې خویندو ته یا خپل لورګانو ته میراث ورکړو دوی ته داسې یو بېغیرتي غوندې معلومېږي در حال چې دا په قرآن شریف کې خدای پاک په صراحت سره ویل دي ویل چې دوه حصه د زوی حق کېږي یو حصه د لور حق کېږي که چېرته یو پلار د کورنۍ مشرانو وفات کېږي او دوی په خوشحالۍ سره یو مجلس جوړ کړي ټول راسي کښېني او څه دارې چې لپاره پاتې ټولو ته په خوشحالۍ سره تقسیم کړو هېڅ خبره به نه وي مګم بدبختانه دا په افغاني ټولنه کې دا یو ننګ ورته معلومېږي دا کار نه کوي فکر کوم چې آینده کې به خو دا مشکلات به حل شي
کېدای شي تاسې خپل آخري پیغام ووایي خپلو افغان مېرمنو ته افغان نجونو ته
دوی باید تر یو آخري حده پورې کوشش وکړي چې وپوهېږي چې دوی څومره حقوق لري دومره هغه ونه کړي چې خپل حد نه تېر شي ځینې مونږ د سترګو لیدلی حد لی چې ځینې په ښځې شته دي چې بېخي له خپل حق نه تېرېږي وایي مونږ ډېر حق لرو حقوق لرو ځینې ځکه دوی دا اوس دا کانفرنسونه دی دا ځینې هغه اوري مجلې وینې ځینې هغه کې شرکتونه کوي دوی د دې نه بل قسم برداشت کوي لکه دا کانفرنسونه جوړېږي او که دوی پوهېږي پاس له کې دوی هغومره ازادي نه ده ورکول شوې ښځو ته باید دوی په خپل څومره خدای پاک ورته په هغه باندې قناعت وکړي او بل به دوی په خپل هغه باندې پوه شي چې موږ څومره حقوق په هغه باندې قناعت وکړي نو هېڅ وخت به دا مشکلات په ټولنه او په کورنۍ کې نه پیدا کېږي او کله چې په ټولنه کې بدبختي مشکلات پیدا کېږي هغه د هغې لامل کورنۍ ده کله چې ټولنه بدبخته کېږي او د ټولنې اصلاح کېدل د کورنۍ پورې تعلق لري کله چې کورنۍ اصلاح شي نو طبعاً ټولنه اصلاح کېږي
په کندوز کې د ادبیاتو محصله حمیره اکبری وه هغې د کورنیو پوهه د ټولنې د پرمختګ اساس وباله او ویې ویل چې په کار دی د کورنیو د پوهاوي لپاره کار وشي په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون ویانده مرسل نوري وایي د خپل کار په لومړیو پړاوونو کې تر ټولو ډیره لویه ستونزه ورته د کورنۍ لخوا جوړه وه خو مرسل کیسه کوي چې څنګه یې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی او خپل هدف ته یې ځان رسولی چې نن یې هم کورنۍ او هم خپله ورباندې ویاړي
زما د خادي سره ډېر شوق و چې ما غوښتل چې زه پاینده کې یو ژورنالیست اوسم یو ویانده اوسم تر څو د دې د لارې د خپل وطن او د خپل ولس خدمت وکړم په اول وختونو کښې ما هم ستونزې ولیدلې ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې له کور څخه ووځي نو هغوی ورته په ښه نظر نه ګوري په اول وختونو کښې هم ستونزې زما ډېرې وې ځکه ورونو به مې راته دا ویل چې ته په تلویزیون کښې راښکاره شي یا ستا غږ څوک د راډیو څخه اوري مونږ ته خلک دا پیغور راکړي چې ګوره دا ستا کور ده خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې تاسو به تاسو د خلکو خبرو ته ګوري خلک به هر څه هڅوي تاسو د خلکو خبرو ته غوږ مه نیسئ نو هماغه چې زما کورنۍ قناعت خاطر کړ او زه نن دې ځای ته راورسېدم
خو خبره دا ده چې څنګه به په کندوز او نورو سیمو کې کورنۍ په دې باور پیدا کړي چې نجونې لکه هلکان حق لري چې زده کړه وکړي او د ټولنې په ټولو چارو کې برخه ولري د کندوز اوسیدونکی بشیر صافی وایي پوهه د حقونو د ترلاسه کولو او ښه ژوند لپاره تر ټولو ښه وسیله ده د دا وای نن ستونزې هغه سي چې په پوهه حل کیږي په بل هیڅ شي نشي حل کیدی. نو ځکه دا ډیره مهمه ده چې د خلکو د پوهې سطح لوړ شي.
زما په نظر سره کچیر خلک خپل آینده ژوند ته فکر وکي او خپل راتلونکي ته فکر وکي، نن سبا دنیا دنیا د قلم دنیا ده، دنیا د تعلیم دنیا ده، نه د کلشنکوف، نه د ټوپک او نه د جنگ دنیا. خلک به تعلیم ته هڅوي کی خپل خويند میندې البته تعلیم ته ولېږي. په دې معنی نه ده چې څوک تعلیم ته لاړ او خوده نه خسته په بل لار لاړ، نه. تعلیم کوي شي چې دینی زده کړې وکړي، دینی کتابونه وایي، د مکتب زده کړې وکړي، البته په یو اسلامي چوکاټ کې، په اسلامي لباس کې، په اسلامي جامعه کې، په اسلامي ټولنه کې. نو بعضي رواجونه دي واقعا چې خوشینون کې دي او په بعضي کلو کې دا رواجونه حاکم دي، او د دې د منځوړلو لپاره او د دې د مخنیوي لپاره ډیر کار په کار دی، ډيري هڅې په کار دي چې موږ او تاسو ټول به په دې اړه باندې هڅې وکړو، کوښښونه وکړو ترڅو دا بیگانه فرهنګونه چې دي یا دا فرهنګونه چې واقعا زمونږ په zarar باندې دي ترڅو دا د منځل لري کوو یو شاله او سلحامیزه فصاح حکیم کو.
بشیر زیاته کړه تعلیم د خپل ژوند په اړه فیصله د میراث اخیستل او دیتہ ورته نورو مسایلو کې خزي خپل حقونه لري. خود کندوز په ډیرو لورو سیمو کې نجونی او خزي ترې محروم دي. دا وایي کورنۍ په حقیقت کې د خزو د حقونو په اړه لږ معلومات لري. دا وایي کچرته دوی یعنی کورنۍ د خپل لونو تعلیم شرم نه فخر وبولي، نو هله به ډیر خلک د دې پر ځای چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه یو بل ته پیغور ورکي او شرم یې وبولي، بلکې د ښځو او نجونو په کور کې نول به یو لویه ناپوهي او له هغوی سره زیاتې بلل کیږي. د ازادي رادیو د پټې خولې فریاد دا ونې هم دومره وو. تاسو کولی شئ دا پروگرام د ازادي رادیو په وی پاڼې azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې واورئ او خپل نظرونه هم له ازادي رادیو سره شریک کاندئ چې په دغه پروگرام کې خپل نظرونه راته وي چې څنګه کېدی شي پر هغه مسایلو چې ازادي رادیو تر اوسه ورباندې بحث نه دی کړی تاسو نظر ورکئ. په دغه مسایلو چې تاسو یادوي په دې به هم په همدې لړۍ کې خبري وکړو. تر بل پروګرامه د خدای په امان.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com